افغان حکومت وایي له تروریستي بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول په مخ روانې. دوی دا څرګندونې وروسته کوي چې پرون په کابل او کونړ ولایتونو کې ځان وژونکو بریدونو په لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې موضوع په ریپورټ سربیره مو له دې خبرو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د داعش کواخ ورځ تر بلې جدي کیږي. په یو بل ریپورټ کې به واوري چې امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان لوري ته څلور جنگي الوتکې سپارلې دي. د سرپل ولایت د وروستیو انعامنیو تر شا د سیمه ییزو پولیسو لاس دی. دا خبرې د سرپل ولایت د ولایتي شورا غړي او عام خلک یې په اړه یې ریپورټ لرو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم درته اورو. دا به مو واوري چې په سوریه کې ټینګ شوی اوربند څومره عملي شوی دی او دا سولې دا خبرو بیا فایل ته په دغه هیواد کې څومره هیله مندي پیدا کړي. دا خبرونه له دوهم نیم ساعت وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه لرو چې په کې بل تاسو واورو چې تاسو د سولې رواني هڅو ته څومره هیله منې او څومره په دې باورې چې رواني هلې ځلې چې د سولې په برخه کې دا به په افغانستان کې د ښکېلو نورو ترمنځ د سولې او اوربند په ټینګښت تمام شي. افغان حکومت ویلی تروریستي بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول مخ ته روانې وي، خو حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له هغو وسلوالو ډلو سره نه کوي چې لاسونه یې د بېګناه انسانانو په وینو سره وي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا په افغانستان کې وروستۍ حملې د استخباراتي سازمانونو کار بولي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې ګړندۍ شوي، ورسره دولت ضد وسلوالو خپل بریدونه زیات کړي دي. پرون په کونړ او کابل کې دوه ځانمرګو بریدونو شاوخوا 15 کسان وژل چې دولتي چارواکي ډیری قربانیان ملکیان بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې له دغو حملو سره سره به د سولې او پخلاینې هڅې دوام وکړي، خو ظفر هاشمي وویل له هغو ډلو سره به د سولې خبرې نه کیږي چې ملکیان په نشه کوي.
ما بخاطر آوردن
د بایزته او دوامدار سول روستلو لپاره به از مونږ منه پر ځای وی د وسلوالو ډلو د حملو او د ملکانو د وژنې په باب مونږ خپل دریض مشخص کړی. هغه ډلې چې غواړي زمونږ خلک په نخښ کړی، بې ګناه خلک وژني او تروریستي حملې کوي، مونږ ورسره سول نه کوو. خو هغه ډلې چې له تاریخوالي لاس واخلي او د اساسي قانون په چوکاټ کې را سره مذاکراتو تکینی، مونږ ورسره خبرې کوو.
دا افغانستان او ځینو نورو هیوادونو لخوا په وروستیو کې د سولې او پخلاینې هڅې بیا ګړندۍ سوي دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه په اسلام آباد او کابل کې د سولې د لارې پر نقشه څلور غونډې کړې دي. په عین حال کې په وروستیو کې دولت ضد وسلوالو پلازمینه او ولایتونو کې خپل بریدونه زیات کړي چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. د سیاسي چارو کارپو اسدالله ولوالجي پرون ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې وروستي بریدونه شاید د ځینو استخباراتي کړیو کار وي.
خایي هغه استخباراتي دستګا به دغه بریدونه کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالفه ده، یا به هم وسلوال طالبان دا کارونه د دې لپاره کوي چې ځانونه غښتلي وښيي. د جنګ او سولې په تاریخ کې دا څرګنده شوې هغه استخباراتي دستګا چې نه غواړي دا پروسه بریالۍ یا پیل شي، دا ډول کارونه کوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په وروستیو کې له پاکستان غوښتي چې د وسلوالو طالبانو لس استازي د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې هڅو مشري د افغانانو په لاس کې ده. خو اسلام آباد ویلي چې دوی ټولو دولت ضد ډلو ته د سولې بلنه ورکړې ده. که څه هم د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په تیرو څلورو جوړو سویو غونډو کې د دولت ضد وسلوالو کوم استازي برخه نه درلوده، خو ویل سوي چې شایي د سولې مخامخ خبرې روانه اونۍ وسي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی و چې دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته شایي زیات وخت ونه لري، او که دوی د سولې له خبرو انکار کوي نو د څلور اړخیزه ډلې له درویو هیوادونو پاکستان، چین او امریکا څخه به غوښتنه وسي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سولې عالي شورا تمه شولې چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې استازي به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په هیواد کې د داعش ګواښ ورستر بلې چې د کیږي د دې شورا چارواکي د داعش جنګیالیو له فعالیت اندېښمن دي. خو افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې داعش په ګډون ټولې وسلوالې ډلې وسپي. یوسف خان زدران په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت کلی وی خپل وسلوالو طالبانو سره د سولې د پیلیدو او لدې لارې د تاوتریخوالي د کمیدو په لټه کې دی. بل لورته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د بلې ډلې یانې داعش پراخېدو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د داعش موجودیت او فعالیت د دغه هیواد د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. د هغه په باور دا ډله په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده او افغان حکومت په دې اړه اندېښنې لري.
داعش هغه ډله ده چې د هیڅ کوم هیواد ملي حاکمیت او په همدې ډول هیڅ کوم ملت په رسمیت نه پیژني. په دې کې شک نشته چې دا یو ګواښ دی چې موږ ترې اندېښنه لرو، او په دې کې هم شک نشته چې په افغانستان او سیمه کې تروریستي ډلې پیاوړي کیږي.
ویل کیږي چې داعش جنګیالي په ننګرهار، اورزګان، زابل او هلمند ولایتونو کې فعالیت لري، او په دې وروستیو کې بیا داسې راپورونه خپاره شوي چې په غور، غزنی او پکتیکا ولایتونو کې هم د دې ډلې ځینې تحرکات تر سترګو شوي دي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ترڅنګ چې د دغه ولایت د تولک پولیسوالۍ کې له څو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو فعالیت درلود، اوس داعش ډلې هم په دې ولسوالۍ کې د خلکو په جلبولو پیل کړی دی. د غور د ولایتي شورا غړی عبدالبصیر قادری په دې باور دی چې راتلونکی پسرلی به د دغه ولایت په ځینو سیمو کې خطرناک وي.
ټول امنیتي او استخباراتي بنسټونه په جریان کې دي چې د ملا جلیل په نوم کس چې پخوا طالب قمندان و اوس یې د داعش ډلې سره بیعت کړی، او د ملا مودود او ملا محمد سره یې ناسته پاسته درلوده او اوس جلب او جذب کوي.
په همدې حال کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې داعش ډله د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د نفوذ د پراخېدو او د خلکو د جلبولو په لټه کې ده. خو هغه وایي چې افغان ځواکونو ډېر کنټرول اخیستی او هڅه کیږي چې ځای پر ځای دا ډله وځپي.
بیا په جلب جذب په ځینو منطقو کې شروع کړی ده، او همدارنګه خو پروسه هغه چې وایي تیز نه ده روان او نشي کولای. انشاءالله دې پیری امنیتی ځواکونه البته په جریان کې دي.
د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت زدران چې په خایل ولایت د داعش ډلې د بیرغ د پورته کېدو خبرونه خبر شوې وای چې د دوی څړنې کې چې په دغه ولایت کې د داعش پاړه راپورونه یوازې د دښمن تبلیغاتو د په داسې حال کې دا چې په بیلابیل ولایتونو کې د داعش تر نامه لاندې د جنگیالیو فعالیتونو په دې وروستیو کې د ډیرو سیمو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلک وایي چې حکومت باید له پیله جدي عملیات او اقدامات وکړي، او مخکې له دې چې دا ډله د نفوذ په پیدا کولو بریالی شي له منځه یوسي.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان هوایي ځواک ته څلور جنگي الوتکې وسپارلې. په دې اړه به نور معلومات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شمامود شینواري په رپورټ کې واورو.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې څلور جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته د شمې پورز وسپارلې. د دې الوتکو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو قومندان بریډ جنرال سلیمان شاه وویل په دې مرستو کې دوه زرخي او دوه جیټ ته ورته الوتکې شامل دي.
دغه اوس پیله چې دغه څلور تیارې چې راغلي دي، دغه دوه تیارې چې تاسو ویني دلته، دغه نوې جدي تیارې راغلي دي څلور باله چې پیله دوه باله دای په جلال آباد کې دي. دا ای بیسنو په نامه یې دي چې هم بمبار تیارې دي، بم اخلي، هم راکټونه اخلي، هم توپونه لري. او دوه باله چې نور راغلي دي ایم ډي 530 په نامه یې، چې هغه یوازې توپدار دي، توپونه اخلي.
بلخوا په ختیځ کې د 201 سیلاب کلور د قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وویل د عملیاتو پر مهال هوایي ځواک ته ډیر اړتیا لیدل کې ده، او د غالو ته کې چې اوس افغانستان سره مرسته شوې ډیره ګټورې دي.
موږ ته خصوصا دغه ماډل تیاری چې اوس راغلي دي ځمکني قوتونو د حمایې لپاره ډېرې مؤثرې تیاری دي، لکه معاون صاحب چې ویلي هم رهبري راکټونه لري، هم بم انتقالوی شي، هم توپ لري. یعنی موږ ښه استفاده ځینې مؤثر استفاده.
نوموړی وایي دغو جنګي الوتکو لپاره افغان پیلوټان هم روزل شوي. یو تن افغان پیلوټ همین زرین وایي هغه زده کړې چې دوی ته په امریکا کې د 13 میاشتو په موده کې ورکړل شوي، اوس کولای شي چې د اړتیا پر مهال د دې الوتکو څخه مثبته ګټه واخلي.
مسلکي برخه کې په ایالات متحده امریکا کې خپل ټول زده کړې کړې دي، په مختلفو تیارو کې اخر ځل لپاره یې کنه لپاره لرو، او دا تیاری د افغانستان د پاره ډېرې مسایلې دي، خصوصا د سپورتي جنګونو لپاره چې خپل زمینی قوتونه حمایه کړو ډېر زیات مؤثر دي. نو انشاءالله الرحمن دا وایي پوځ دا ډاډ ورکوي چې په هر ځای کې به خپلو زمینی کتابو سره زموږ همکاري.
د افغانستان د هوایي ځواک مسولین وایي دوی اوس مهال سلو څخه زیات جنگي او ترانسپورتي الوتکې لري. د دوی په وینا افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو په دوام به پروانه میاشت کې څلور نورې الوتکې هم دوی ته ورکړل شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې اداره وایي په مشروط ډول په عدلي او قضایي ارګانونو کې له تغییراتو هرکلی کوي. د دې ادارې چارواکي وایي د حکومت مشرتابه باید له خپلو ژمنو سره سم په دولتي مقرریو کې د وړتیا او پوهې اصل په پام کې ونیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه یوې معتبرې حکومتي سرچینې له رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د پراخو بدلونونو او اصلاحاتو خبره کړې. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان هم په عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات ضروري بولي، خو د اصلاحاتو په پلمه باید څوکۍ ونه ویشل شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره په عدلي او قضایي ارګانونو کې په اصلاحاتو او له فساد سره پر مبارزې ټینګار کوي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې سرپرست غلام حسین فخری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وړتیا او پوهې د اصل په پام کې نیولو سره په عدلي او قضایي ارګانونو کې له تغییراتو ملاتړ کوي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکو مقرریو کې د شایسته سالاري اصل په پام کې ونیول سي او دولتي تغییرات او اصلاحات د اداري فساد پر ضد مبارزې په هدف وسي، موږ ترې ملاتړ کوو. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مسأله په مقرریو او تعیناتو کې د شایسته سالاري د اصل په پام کې نیولو سربیره په هیواد کې د یو سلسله تحولاتو، اصلاحاتو، بدلونونو او د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ لامل هم کېدای سي.
دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې یوې باوري سرچینې ځینو رسنیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به خلک په عدلي او قضایي ادارو کې د بنسټیزو بدلونونو شاهدان وي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې دا اصلاحات د سترې محکمې په شمول ټول عدلي او قضایي سیستم تر پوښښ لاندې راولي، چې پر اساس به یې په مرکز او ولایتونو کې پراخ تغییرات رامنځته شي. سرچینې زیاته کړې چې د ولایتونو په کچه د محاکمو مسؤلین بدلیږي او دا ځکه چې په دې سیستم کې فساد دومره جدي شوی چې د تشکیل له بدلون پرته اصلاحات ناممکن دي. له سزا د مجرمینو معافیت، قضایاو ته د رسیدنې لپاره له خلکو د رشوت غوښتل، په عدلي او قضایي ارګانونو کې د غیر مسلکي او هغو کسانو ګمارنه چې بېلابېلو ډلو ټپلو سره ارتباط لري، او د عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ نه همغږي په افغانستان کې د عدلي او قضایي سیستم لوی ستونزې ګڼل کیږي. په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستو موضوع داسې وخت ګرمیږي چې تیرونۍ ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالۍ ته فرید حمیدي د سرپرست په حیث ورمعرفي کړ. فرید حمیدي له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کمیشنر په توګه دنده اجرا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت په بېلابېلو بنسټونو کې تغییرات د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه یاد کړي وو. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې پر جدي او فوري اصلاحاتو تاکید کوي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اصلاحات باید د حکومت د دواړو رهبرانو ترمنځ د واک د ویش پر بنسټ ونه شي.
عدلی او قضایی ارگانونو که اصلاحات و ده خورا جدی ضرورت ده او دیر وقت باید ده اصلاحات را غلی و سرال ده چه منا وقت ده، مگر که ده اصلاحات رازی ده دیر مفید او دیر ضروری ده. مگر تشویش چه منگ لرو اغا ده چه ده اصلاحات و تپرده لانده بیا ده دو ده منگ لیدرانو ترمنز ده پستون و تقسیمات و نسی.
لدې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هم ویلي چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې پراخ فساد خلک اړ کړي چې خپلې ډېرې قضیې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې حل کړي. افغان څېړونکي وایي چې د فساد د ریښو د ختمولو لپاره باید په عدلي او قضایي ارګانونو کې مسلکي او پاک کسان استخدام او د پولیسو او څېړونکو ادارو د پیاوړتیا لپاره باید ډېر څه ترسره شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې امنیتي چارواکي د غلطه د شتو ستونزو سربېره د خپلو لاستراوړو خبره کوي. دوی وایي چې یو شمېر جنایتکاران یې د وسلو او پوځي تجهیزاتو سره نیولې دي. نجیب الله خپل تبغوک شو نور بلده واورو.
د شنبه ورځ نه وخته خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت د رسنۍ خبريالانو ته ویل چې پولیسو په څو جلا جلا قضیو کې دوه کسان د قتول طریقې یا لار شوکونی، درې کسان د موټر تختونی او درې نور کسان د نشې توکو د کاروبار په تور نیولې دي. امنیه قماندان ویل چې نیول شوي ټول کسان وسوال ول او دوی سره وسلې او نور پوځي تجهیزات هم نیول شوي دي.
هغه یو تعداد قتول طریقان چې مصالح غلای به کولې خلک به لټول د سراسري نیولې دي او نور غلا چې موټرسیکل او موټر غلا کولې هم د پولیسو لاس ته ورغلې دي. په مجموع کې د چار سره درې کسه مزنین دي د مصالحو قتول طریقې او غلاو په تور چې درې میله سلاده د رپورټونو دوه نفره نیولې دي. همداشان د موټرسیکلو او د نورو وسایطو د غلا په تور هم منګه درې کسان نیولې دي.
خوست امنیه قماندان ویل چې د مخدره توکو پر ضد پولیسو یو اندازه چارس د شمال دوه مونده ترېزیو او په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې نیولې. همدارنګه د یادې ادارې منصوبینو درې کسان د نشه یي توکو د قاچاق په تور او له دوی نه یو میل راکټ انداز، یو میل کلاشنکوف، لس کړۍ لاسي بمونه، یوه تفنګچه او یو اندازه د راکټ مرمۍ او نور جګړې توکي هم په لاس ورغلي دي.
زړور پولیسو وهل کې بشکې مینونه کمان د خلکو د وژلو په خاطر په مختلف څو کې ځای کړیو خون سکړی دي او په حدود تقریبا ولا سال کې مینونه چې مختلف څو کې ځای چې د خون ساور نه وو په مغه ساحه کې انفجار ورته ورکړی دی.
د خوست یو اوسیدونکو څخه چې وسلوال غوښتل موټر سایکل د وسلې په زور بوزي د پولیسو پر وخت اقدام څخه مننه وکړه. وی ویل چې پولیس ډیر ژر د مرسته ته ورورسېدل.
نوسته پنځه سره د 25 پاک روان یو چې وانه څنګه کړم کلار ورز ټول کلا من کلا ټول کلا په پوګدا چې ورسته شته مو استور کړل پر الی سار ورسې دا
یاد دی. وی د خوست پولیس داسې مهال خپل یو شمیر لاستراوړنی رسنوي سره شریکوي چې د خلکو په وینا په دې ورسته کې په خوست کې وسلوال غلاوي موټر تختونی او د نور جنایي پیښ واقعیات لک شوي دي.
که په خوست کې پولیس د خپلو بریاو خبرې کوي نو په سرپل ولایت کې بیا خلک د سیمه ییزو پولیسو لاس په هغه نامنیو کې شریک ګڼي چې دا ولایت یې نام نه کړی. د سرپل ولایتي شورا غړي عوام خلک وایي چې د دې ولایت د وروستیو نامنیو تر شا د سیمه ییزو پولیسو لاس دی. دا چې څنګه د مجیب الرحمن حبیبزی پر استول ریپورت کې اورو.
د سرپل ولایت اوسیدونکي د ولایت د نامنیو د زیاتوالي تر شا د سیمه ییزو پولیسو د لاس درلودلو څخه خبر ورکوي. د سرپل ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمه ییز پولیس ورسره د شته وسلو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او د طالب وسلوالو سره د نامنیو د زیاتوالي په برخه کې مرسته کوي. د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په برخه کې هم له طالب وسلوالو سره سیمه ییزو پولیسو مرسته کړې وه، خو لا هم دولت نه دی توانېدلی چې د یوه کار را پدې خوا د ولسوالۍ د وسلوالو له وجوده تصفیه کړي. د سرپل ولایتي شورا غړی اسد الله خرم یې پاړه وایي د کوهستانات ولسوالۍ د سقوط په برخه کې سیمه ییزو پولیسو له وسلوالو سره مرسته کړې وه، چې لا هم دولت نه دی توانېدلی د ولسوالۍ د یوه کال په ترڅ کې بیرته ونیسي. په عین وخت کې بیا د سرپل ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د دولت مخالف وسلوالو تر څنګ سیمه ییز پولیس هم له خپل قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کوي او په زور سره له خلکو شراو زکات ټولوي. دوی وایي چې سیمه ییز پولیس کله د دولت په جامه کې او کله هم د طالب وسلوالو په جامه کې خلک زوروي او د اوږدو لارو پر سر موټر دروي او په غلا لاس پورې کوي. حشمت الله د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، هغه یې پاړه وایي
دولت انقدر اراده او توان نظیر نه لري چې جلوي.
دولت دا وړتیا او اراده نه لري تر څو کولای شي چې د طالب په نامه او یا هم د محلي پولیسو په نامه لا چا سره چې وسله ده او خلک زوروي د هغوی مخ ونیسي.
د ایجاد کړنی افراد کسوي هستند کې
په عین وخت کې بیا د سرپل ولی ظاهر وحدت په دې برخه کې موجوده ستونزې مني، خو وایي دوی پاتې کړي تر څو ډېر ژر یې مخنیوي وکړي او د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې اصلاحي پروګرام تطبیق کړي. هغه ویل که داسې شواهد او مدارک لاس ته راوړي چې دا ځواکونه له مخالف وسلوالو سره مرسته کوي، په وړاندې به یې قانوني اقدامات ترسره کړي. ښاغلی وحدت یې پاړه وویل دقیقا که ثابت شي چې سیمه ییز ځواکونه په ځینو مواردو کې له مخالفینو سره مرسته کوي، موږ به یې په وړاندې قانوني اقدامات ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله د بلخ، سمنګان او جوزجان ولایت اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو له ناسم چلند څخه سر ټکوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
او اوس هم د سیمیو نړۍ په ریپورټونو کې سوریه ته ځو. په سوریه کې له وړو سرغړاویو سربیره په نسبي توګه دغلته شوی اوربند ټینګ شوی دی. دا چې دا اوربند به د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره سلاسته راوړنې ولري، په دې اړه صالح محمد صالح د نړیوالو خبري ایجنسونو په استناد نور تفصیل دروړي.
ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څاروي ادارې د شنبه په نیمه شپه د اوربند لټینګدو وروسته د سوریې په لویدیس کې د نشوتو راپور ورکړی دی. تر دې یو ورځ مخکې پلازمینه د مشق ته نږدې او په شمالي شهر حلب کې د یاغیانو پر سنگرونو بمباري سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي تر څو کلونو وروسته د اول وار لپاره پرون د مشق او شاوخوا سیمې کراري وي. د دغه سازمان رئیس رامی عبدالرحمن ویل په لازقیه کې هم کراري وه او هم میم هوایی اډه کې هم د الوتکو فعالیت نه لیدل کېدی. روسی الوتکې چې د سوریې د رژیم په ملاتړ په دغه هیواد کې عملیات کوي په دې هوایی اډه کې ډیره دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې وویل چې د اوربند تر ټینګېدو یو ورځ مخکې په لازقیه کې د شدید جګړې له کبله د سوریې د رژیم 40 پوځیان دغه راز 13 یاغیان وژل سوي دي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل د اوربند لټینګدو څو دقیقې وروسته په دمشق او در آ کې د ځینو پیښو راپور ورکول سوی خو دغه ښارونه وروسته بیرته آرام سول. هغه په جنیوا کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
له جنګه لاس اخیستل د سولې تړون یا هم اوږدو مذاکراتو ته اړتیا نه لري. دغه ډول خبرې ګام په ګام په هغو صورت کې کیدلی شي چې یو اوربند نافذ وي او ټول جګړه ودروي، ښکې لوري د یو بل ساحې ته داخل نه شي. تر اوسه دواړه لوري د یو بل قلمرو ته نه دي داخل شوي.
د سوریې د اوربند موافقه د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب ایجاد شوه. دواړه هیوادونه به په لازقیه، واشنگتن، مسکو، عمان او جنیوا کې د خپلو مرکزونو په مرسته دغه اوربند څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د اوربند موافقه تر نافذېدو څو ساعته مخکې د رایو په اتفاق سره تصویب کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل که په سوریه کې د جګړو د درولو موافقه بریالی سي، بل اونۍ به د سوریې په جګړه کې د شکیلو لوریو ترمنځ د سولې مذاکرې پیل سي. د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلونو تر رسیدلې چې په نتیجه کې یې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 11 میلیون نور بې کوره سوي دي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. مخکې له دې چې مایکروفون ستاسو خبرونه ته ورشو، په هغه کې د سولې د راتلونکي په اړه ستاسو نظرونه واورو. یو وار بیا له اجمل تورمان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
دفاع وزارت وی په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په کونړ کې پرونی ځانوژن کې عملی واغندلې. د پرون په کابل کې دفاع وزارت نږدې ځانوژن کې بری 12 کسانو وشل او ته تنورې ټپیان کړ. تر دې معاملې څو ساعت مخکې په کونړ کې ځانوژن کې بری 200 چې یو لس ملکیان وشل او تر دې شو زیات نورې ټپیان کړل. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاین د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا څرګندونه په داسې حال کې چې ټاکل شوی روانونه د سولې مخامخ خبرې پایل شي. د هلمند پوځي چارواکي وایي د مرکز لخکرګا کجکی سړک د تصفیه لپاره د لارې په اوږدو کې ګڼ افغان پوځیان ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلی سیمه کې د سختدریزو وسلوالو پر ضد مکنی او هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې 40 وسلوال وژل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارانو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې دي. ښاغلی روحانی د پارلمان او خبرګانو شورا د وروستیو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره کړې ده.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 8:32 دقیقه به وقت کابل شد. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که به میزبانی من جاوید نعیمی، اجمل انت و همکاری تکنیکی حاسف حبیبی تا ساعت 9:30 ادامه خواهد یافت. اخیراً تلاش های صلح در افغانستان برای کشاندن طالبان مخالفین مسئله دولت به میز مذاکرات افزایش یافته. گفته می شود که این تلاش ها با نشست های چهار جانبه ای که میان مقام های افغان، پاکستانی، امریکایی و چینایی صورت گرفته، تا حالا با وجود که دستاورد نداشته اما باز هم نشست ها ادامه یافته است. قرار است در امین هفته نیز، یعنی در اوایل ماه مارچ، دوباره نشست در مورد تلاش‌های صلح افغانستان برگزار شود. نظر شما چی است؟ چقدر خوشبین هستین به این مذاکرات؟ آیا بالاخره این نشست ها به صلح در افغانستان خواهد انجامید؟ برنامه امروز میکروفون شما را به امی اختصاص دادیم که تا حدود یک ساعت دیگر ادامه خواهد یافت.
لکه څنګه چې جاوید نعیمی وویل دوستانو په دې وروستیو کې د سولې هڅې په افغانستان کې د بیلابیلو لوریو تیزی شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې څومره شرایط سولې ته برابر وینئ او څومره هیله لرئ چې په افغانستان کې به وروستۍ هلې ځلې په سولې تمام شي؟ تاسو کولی شئ چې موږ ته په هغه شمیرو باندې چې څو شپې وروسته به یې زما همکار درته اعلان کړي ټلیفون وکړئ، زنګ ووهئ. همدارنګه د سکایپ له لارې هم کولی شئ چې له موږ سره وصل شئ. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ نوم دی چې کولی شئ په سکایپ کې پیدا کړئ او راسره خبرې وکړئ او خپل نظرونه را سره په موضوع شریک.
برای شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755، 0799-203-540 و 0700-822-755 اگر به اینترنت دسترسی دارین، آدرس اینترنتی ما است radio.azadi و اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین پیام های کوتاه برای ما بفرستین در مورد موضوع برنامه به شماره 818 که حتما با او بلد هستین. یک شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب نعیم سپتا و آن سپتا و طول محترم و وریدون کتا. سلام و احترامات وران دیکم رسیدیم در پروانه.
مهربانی
او که استلیم و شیخ پروانه تاثر مو پخیر روسا
عاقبت بخیر. سپ آن سپ گوه زه داسې یو موضوع د صلحې په ارتباط باندې دا پښه ټول د افغانستان په رهبرانو اچوم. وګورئ، که چېرې دا د افغانستان معضله د خپل خپلمنځي موضوع ده، آیا چې افغانستان رهبر ځان باندې رهبر میدي، څنګه کولی نشي د افغانستان خپلمنځي مشکلات حل کړي؟ او که بیروني موضوع اوسېږي، ولې یو افغانستان د صلح موضوع په ارتباط باندې داسې لنډ نظر درکوم. نن د افغانستان معذره علوم د دغه کسانان چې اوس په نامه د طالبانو قیام کړی دی، که چیرې د افغانستان علما، شورا علما، شورا د صلح دغه خلق آیا چې دعوت ورکولی نه شي په څه دلیل سره؟ علت یې دا دی، یو علت دا چې فعلاً په نظام کې ټوله بې عدالتي د نظام ده. آقا کسانان چې وړتیا د کمی څوکۍ نه لري، هلته یې روزل شوي دي، هلته یې لیږل شوي دي، هلته تقلید دي شوې ده. نو علت یو دا خبره ده. بله خبره دا چې نن دا خپله د افغانستان نظام خپلواک نه دی. که چېرې دا خپلواک اوسېږي او صلاحیت یې د خپل په لاس کې اوسېږي، ګوره دولت منحیث د پلار حیثیت لري. وخت چې پلار د خپل زوی
مننه رسولی صاحب، کله مننه خو دلته موضوع دا ده چې مقابل لوری هم سولې ته تمایل نه ښیي. دولتي چارواکي وایي چې دوی وخت په وخت هڅې کړي دي، دوی مخالفین د پردیو له خوا نه تمویلیږي. افغان چارواکي وخت په وخت دا ادعا کوي چې په هیواد کې جګړه یوه نیابتي جګړه ده. په هر صورت د تاسو پیغام خپور شو، مننه درنه کوو. بل اورېدونکي ته ورځو.
بله بفرمایید. تماس از این شنونده ما قطع شد. یک شنونده دیگه هستن روی خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
جناب نعیم سلطان و محترم عزیز مدام سلطان و عزیز رادیو کوم محترم اوریدون کو تا سلام و احترامات را
و علیکم السلام. صاحب بخیر، سلام شي.
سلام تخرج متاسفانه جنابی ان صاحب د صلح لپاره خو ډیره هڅې کیږي، خو متاسفانه تر دې نه افغانان و غاملي نتیجه ونه کړل. نو دا د دې نه ده چې متاسفانه هغه څوک چې د صلح لپاره ښکېل کسان دي هغه نه غواړي چې دلته په افغانستان کې صلح راشي. تاسو وګورئ، لومړی قدم چې پاکستان نه غواړي چې خپل اړیکې لري تر څو چې پاکستان اهداف ته رسېدل نه وي. زما په نظر باندې د پاکستان هغه صادقانه همکاري ته یو ډول شکمن یم، ځکه چې هغه ځان وړاندیز لري په دې اساس دغه دیالت د افغانستان په کورنیو چارو کې لازوانه کوي. او طالبان هم متاسفانه د خپلواکۍ نه دي، هم د چا سیاسي فشار لاندې دي. خپلواکۍ دغه دیالت کالو کې د دې
خام خاص کی ته باید امدګی خود لوي متاسفانه دی او د بل خو اکمالي کی واس کوي دیږي تاسو باندې د مشکلات لري دی خو باید هر کله چې ما په خپل باندې ټول حل ممکن دا چې په ایمانداري سره او په اخلاص سره عمل منطقات ګټه پښتان کدا ټول کسان باید رښتینه درې سره ټول حل کې ما په نظر باندې هغه عملي نتیجې به افغانان ته وړي دي په دې چې دا یو تر پاتې په افغانستان کې راشي تر څو دا بدبختي او دا مشکلات تر پاتې ورسیږي چې نور افغانان دغه حالات کم نه لري او ډېر کړي د ځان حال لار نه ده دا موږ نه پوهیږو چې ولې دا خلک دغه صلح ترجیح نه ورکوي لار بریدا صلح ترجیح ورکوي انسانات صلح ترجیح ورکوي دې ځان ته ورګي کم خا واقعي موږ دغه جنګ تر لاسه کړو تر دې چې تاسو ګورئ دې د خاطر نو کتان نه د انسانانو وجه له سره کوم خراب شي کوم خراب شي نه پوهیږم چې ولې د خلکو نه پوهیږي د جاهلیت دغه وایس کنسیدم چې دغه صلح خبرې په داخله غاړه کې
تشکر سلامت باشین واقعا نن صاحب ببینین شما که دیروز دو حمله هم در کابل و کنر شد که حدود 25 کشته و ده ها زخمی هم بر جا گذاشت و در عین حال حکومت افغانستان گفته با گروه هایی که دستانشان به خون مردم بیگانه آلوده است گفتگوهای صلح هم صورت نمیگیره.
نن سهر دی موگی و آوریدون که یو اسمس رستوله و چی موگ سهرانه نیم ساعت خبری مجله که ده سول پردخ پور که دی آوریدون که خبر دوا چی جنگ د افغانانو ترمنځ دی تر ډیره حد پورې دواړو لورو ته افغانان وژل کیږي او خپل عام خلک هم کولای شي چې په سوله کې یا د سولې پر واسطو کې رول ولوبوي. په دې موضوع باندې هم کاوریدونکو څه نظر لري چې خپل خلک څه کولای شي عموما په چارواکو یا په دواړو لورو کې انتقادونه کوي خپل عام ولس چې د جګړې قرباني دی د سولې په ټینګښت کې څه کولای شي او څنګه کولای شي په خپل منطقو کې د ښوونځیو کلینیکونو روغتونونو په پرانیستو سره بیرته هوسا او آرامه ژوند ولري او د دواړو لورو ترمنځ د سولې ټینګېدو هڅه وکړي.
یک شنونده دیگه هم داریم روی خط تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
صاحب سلام پر تاسو باندې قادر تکین د کندهار د میکروفون زموږ خبرونه کې اجمل انت شرح په خیر راځي.
ډیر زیاته مننه کوم کورم ودان ستړي مو شیخ خبرونه ته تاسو
مهرباني فشار ورسی
مهرباني
افغانستان کې ستونزې مشکلات سره او هر افغان څخه نن موږ ژغه خو یا دې سره خبرې کوو دوی په افغانستان کې د یو ثبات او تلپاتې سولې غوښتونکي دي. افغانستان هغه هیواد دی چې نن هم موجوده ستونزې مګر په دې وروستیو کې د ملي یووالي د نظام سره سم د افغان ولسمشر پیاوړې اراده انشاءالله تعالی امیدواري چې افغانستان ولسونو ته ورکوي انشاءالله تعالی یوه ورځ نه یوه ورځ به په افغانستان کې ثبات ورځ نه یوه ورځ په افغانستان کې تامین صلح راځي. په افغانستان کې د وروستیو څلور اړخیزو ناست او د امریکا او چین موجودیت په دغه مهم پروګرام کې په ملي مسایلو کې زما پر نظر د پاکستان لپاره به یو وروستی چانس وي. که تاسو فکر کړی دی افغان ولسمشر په څو ځله باندې دا وویل چې د پاکستان لپاره موږ نړیواله سطح باندې سولې اواز پورته کړی دی او موږ د سولې غوښتونکي شوي یو، دوی لپاره به داسې وروستی چانس وي چې دوی څه کوي. نو په دې اساس باندې آند او انصاف افغانستان که اوسنۍ موجودات اوس ښکېل دی په افغانستان کې ستونزې شته حاسې فکري اشاره وکړه چې ولسونه ولسونه د یو نظام د دې د رایې څخه مستعدي او دا ولسونه دي چې خلک کولای شي چې د نظام د استقامت لپاره دوی په خپله ځغره پورته کړي. وګوري د افغانستان د اساسي قانون څلور دیرشمه ماده واضح افغانانو ته وایي چې هر فرد د افغاني ټولنې هر فرد د حق لري چې خپل اواز تصویر د خپل غږیز یا نورو لارو څخه تر رسنیو پورې راورسوي او هغه د حکومت شو پاتې د کوم څه ورته چې ټول ستاسو څنګه چې تاسو څنګه د خپل ځان په څیر کولی شئ. نو که تاسو باندې زموږ مېټرما د ټول موږ سره څنګه خبرې وکړو، ښایي نه قانون راځي چې شاوخوا اتمه مرسته کوي. په خپل مسلک کې راځي چې تاسو د خپل افغانستان په ټول موجوده ستونزو څخه نجات پیدا کړئ.
سلامت باشین میربانی صاحب. پیام های زیاد هم داریم از ولسوالی المار ولایت فاریاب. محمد ادریس سرور نوشته کرده که چند سال میشه صدای صلح بلند شده، گفتن به گمان من هیچ نتیجه نخواهد داشت چون گفتن از یک سو جنگ ادامه داره و یک سو صدای صلح شنیده میشه. حمدالله منلی از هرات نوشته کرده که صلح با طالبان که جنگ را در افغانستان شعله‌ورتر میسازند و همچنان با پاکستان و کشورهای منطقه گفتن اونا را به صلح حاضر ساخته نمیتونن. تشکر از این شنونده ها، پیام ها زیاد هستن اما بریم به شنونده ایمو که در خط تلفن منتظر مانند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
آره داره.
بله بله.
من متکر دوره چې دغه امریکا په حال کې د شکست نه دی چې اوس ټول ته مراجعه وکړي. یو دان پښتنه ده دغه نظر دی. یو همدا دی چې دولت ته یو په یو خپلاس کې صلاح ده او په بل لاس کې دا سوله ده. دا څنګه سوله کېدلی؟ وسلام.
مهربانی تلیفون دې قطع شو نو پښتنه لچانه کوي. موږ به په دې اړه باندې د دولت استازی نه لرو. په ګڼو خپرونو کې د موږ دولتي استازی په دې اړه غږیږي. دولتي استازی وایي چې د هغه خلکو په وړاندې چې سولې ته غاړه ږدي د سولې سره یو ځای کیږي. دوی په بیلابیلو ولایتونو کې دفترونه لري او ویل چې هغوی ته یې غیږه پرانیستې ده. پاتې شوه د وسلوالې مبارزې خبرانو په وروستیو کې د یوناما یو خپور شوي رپورټ. دواړه لوري په افغانستان کې ښکیل لوري د جګړو پر مهال د عامو خلکو په وژنه تورن کړي دي. هم حکومتي لوری او هم وسلوال طالبان چې د وسلوالو طالبانو برخه پکې زیاته ښودل شوې ده. پرون په کونړ او کابل کې په بریدونو کې تقریبا په لسکونو کسان چې یو شمېر ولسی خلک وژل شوي دي. د جګړې ډیر تلفات ولسی خلک دي. هغه کدي دواړو لورو ترمن جګړه دي. هغه کاوایي بمباری دي، چاودنې دي. تر ډیره پوری ولسی خلک پکې زیانمن کیږي په پوځي عملیاتو کې. نو ولسونه څه کولای شي چې سوله راولي او خلک د سولې په اړه څومره هیله مندي؟ په دې موضوع موږ د اوریدونکو غږونه اخلو.
بله حتما در مورد موضوع برنامه ما بر ما نظر بتین، چون در برنامه های روز یک شنبه میکروفون شما ما هموار نظریات شما را میگیریم و میخواییم تا ایر پخش کنیم سایر شنونده های ما آگاه شوند. و همچنان لطفا پیش ازی که زنگ بزنین و تماس بگیرین یا پیام بفرستین بر ما، اندکه در مورد موضوع برنامه فکر کنین و بعد از اون میشه که بر ما زنگ بزنین و تماس بگیرین. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
خدای شما از کابل به تماس بگیم.
بفرمایید صاحب.
یعنی پول هست به نظر ما که یک چیز خیالی
خب
این وجود نداره. ما با دلیل های بسیار منطقی به شما میگم.
بله صاحب.
اول رهبر طالب 4 دانه یا 5 دانه یا 6 دانه است. یه من یا آوردی به داخل پارلمان یا وزارت دادی یا وکالت دادی هستی. این اقل هم یک لد افراد داره که کل جنایتکار است. از چار گوشه جهان مثل ناتو واری جمع شده. با همی افراد از ایچی میتونن این را میبرن گوانتانامو یا به پاکستان نجنگانن. پاکستان که این قدر داخل شهر خودش رو نمجنگانن که اون خوب مان دیگه. اون خوب از تاجیکستان است، از ازبکستان است، مثلا نظر گوشه دنیاست. با اینا چی کار میکنن؟ پس اگه با اینا میجنگه کدام سل؟ که این بینمی منطقه افغانستان میجنگه دوباره، در این قبایل میجنگه دوباره. این یکی. دوم دیگه اینا که هر کدام که بکشوی هر طالبه او ادم بیرق خود شیر نمیشه. توتت و تکنیه او ادم بیرق شیر نمیشه. دو این کنترول هم خدا اگه امریکا بود، اگه پاکستان بود، با اینا از دست داده. چرا؟ او از تنها طالب افغانی بود و طالب پاکستانی بود. فعلا با اونا هزار گروه یک جای شده. با همی افراد از ایسی کار میکنه. اینا خو با سواد نیست. وقتی طالب که تو بودو اینا داخل پارلمان بیسی که افراد خود از دست داد، مثلا وزارت دفاع میکنه یک نفر خود از دست داد و بیرو دفاع به یک فرد کدیر میکنه. اینا با همی افراد از ایسی کار میکنه. مشکل اینا میگه و امریکا نمیخواید اینا شده بند کنه در قبایل جنگ شروع کنه. وقتی اگر در قبایل جنگ شروع کرد خدای ناتو بسته شد. از این سیکیوری مرسیو نمیشن، از این سیکیوری خود به خود رایی شده بسته کرد. او این با همی افراد از این یاد چیکار میکنه؟ سوال ما از یعنی نفر ما بود که اگر شما کدام نظر
دارید؟ تشکر، سلامت باشین صاحب مهربانی، لطف کردید. یک شنونده دیگه هستن، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است، بعد از او برخی پیام ها.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی کنین.
تشکر، تشکر از شما، از برنامه سازیوایتان. شبیر احمد است از کابل.
بفرمایید صاحب.
بخیر باشی. یک شاعر مشهور میگه که اگر از جانب معشوقه نباشد کششی، کوششی عاشق بیچاره به جایی نرسد. هیچ شک نیست که دوستا بار دیگه بزنند. ما هم بار سوابی بار آخری بار کپه میزنیم که دیگه همو اگر زمانی که یک غربان به وجود نگه، در زمانی که به صاحب جانب مقابل و سلطه کندر داده،
هیچ امکانش نیست که سلبه وجود باید همه تلاشا بیود از ایسارت و گذاب و از همه بیتر وقت زایه کردن انتظار بودن مردم افغانستان همه ایش بیجای است. دوستای ما بزرگای در رخص کار هستند بسیار کوش کردن که اول اما جانو مقابلن یعنی باور بکنیم که بار بار ما که دوستای هم کشتیم همین نظر ما می بوده که دیگه اگر او طرف هم این باور داشته باشه که هر روزی که دیگه نیروهای امنیتی ما در جای عملیات میکنن و حکومت دیگه سریع رسانه ها ایران میکنن که فنجان بر طالب کشتیم قسم به خدا از ما بسیار متاثر میشن بسیار جگرخون میشن من اینکه بسیار مردم افغانستان متاثر میشن که اون بچه افغان است که شهید میشه کشته باور میکنی شهید میشه یا کشته میشه یا خونش ضایع میشه و مادر را و پدر را و مرز را و جای اینانی کشت کشتار بسیار کشت کردن که اینانی پل گذاف هست شما ببینید که در جنگ چقدر مصرف میشه یگانه چیزی که پل مصرف میکنه طلو مصرف میکنه جنگ است جنگ طلا مصرف داره بجای پیسه مصرف کردن بجای تیر مصرف کردن بجای گاز مصرف کردن جنگ طلا مصرف داره یا دلار مصرف داره این نیم علاوه گزاف بجای که در جنگ مصرف کردن کوشش میکنن که نیم ازیره چارک ازیره دفت ازیره در سلاح مصرف کردن دوستایی از بزرگایی از اگر بخواهند که این سلاح وجود بیار برای مطرف سلاح جان مقابله به سلاح آماره بسازن خودشان به سلاح آماره شدن حسن به خداست اگر اینا که زمانه میگم منظورم از حکومت است اگر حکومت بخواه سلاح بکنند فردا سلاح است اگر حکومت سردن دارای حکومت اما دانشان بزرگ اسلامه که دیگر خدا عزت او ملکی نمیگیره که دیگر زعیمش یک آدم بسیار ذلیل می باشه خدا هم عزت ما را گرفته که زعیمای ما طالب ما شوم شده و پیشتر ما بوم شده نمیتونه که عده اکر اما جان مقابله در طول 13 سال یا 10 سالی که این مسائل سلح روی کار است جان مقابله آماده به سلح بسازن بسیار شرم‌آور است بسیار خجالت آور است دنیا را ببینی که به حساب 100 دشمن خدا با 1000 مذهب و دین دینای مزخرفات دشمن خدا آماده بسیار که سلح بکنند ما که یک دین داریم یک مذهب داریم یک خدا را پرستش میکنیم همه ایم لا اله الا الله محمد رسول الله میگیم جان مقابل هم میگه شهید ما هم میگیم شهید میشیم هیچ شک نیست شرم آور است که هر روز با 500 نفر جان مقابل که طالب است کشتار نکشیمش و اگر اصلا آماده سلام بدانیم برای خدا در جای کشتار گوهن ما این قرار طالب به سلام آماده کردیم هر روز یا میگن صد نفر طالب ما کشتیم اگر ما آمار از این دقیق شمار بکنیم امروز اگر حساب بکنیم در طول 14 سال 50 نفر طالب کشته شده در طرف شما حساب داره که چقدر طالب کشته شده یک طرف دروغ میگن اگر باز نه کشتیم یا کشتار میکنن چه کشتار ما آمار است کی را میکشی برای پشتون میکشی، از وقت میکشی، از آرده میکشی بلاخره یک افغان، یک مسلمان بیم به جای کشت کشتار کوشش میکنیم
بله سید
و سلام آده بسازیم تا باشه که کار همین تلاش ما به جا بیفته و دیگه مشکل ما حل شد تشکر از شما
تشکر از شما شنونده عزیز یک شنونده دیگه هم هستن انسیب
مهربانی اوکی تو کول لکم زی خبری کوی
بلی سلام علیکم
و علیکم سلام مربانی.
فرهاد صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدیقی صاحب.
ما میخواستم بگویم شاعر میفرماید این آتش که برخواست از چپ و راست از ماه که در ماست هر کاری رسول چهار در جنسه این کشور خارجی این شهروند خارجی را انجام نداده سه مردم افغانستان بده به دست به انتحار زده دست به انفجار زده پل و ایران کرده پلچک و ایران کرده خودشان فابریکا رو ویران کرده بر از انا ما بهتره میتونی بعدی تصوری توجیه میکنه قتل و انتحار انفجار کنی میره که خوب فساد داره در حکومت در اهل کار سپرده نمیشه بر از انا ما این فساد وجود داشتن در حکومت اهل کار بودن این توجیه نمیتونه که ما باید انتحار انفجار توجیه بکنیم بر از انا ما ببینید خوب پروژه هایی که در قالب گروه های سودستی داره تطبیق میشه در لوگانسازی این در آغاز پروژه های سیاسی میباشه و خاطر تدبیش یک پروژه سیاسی هست این طرح میشه و این که در سطح پایین میرسه در سربازان عالی از میرسه یک سطح این وزبی داده میشه بر از انا بهتر این است که ما در شرایط زمانی که بحث ساز مرسه میشه شرایط داخلی و خارجی خیلی مرسه میشه در بحث خود درونی داخلی مردم افغانستان چیکار میکنم. سیاسی افغانستان کار بزرگی سیاسی افغانستان چیکاری کردن این مثل این بحث خیلی مورد ما در بحث خارجی هم قدر ما مستقل هم نیستیم، ما سلطمند هم نیستیم که کار بزرگی کردن در مقابل کشورهای قدرتمند مانند آمریکا و بریتانیا و چین و
پاکستان.
دیدین بعضی دوستان
بله سر
مننه
صدیقی سر متاسفانه که در لحظات اخیر تماس شما قطع وصل شد و کدام مشکل حتما در خط تلفن بود.
یو ملګری په اسکایپ کې لرو، د اسکایپ لاره تماس نیولې ده. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم سروان صاحب، سهار بخیر. عبدالله له کابل څخه سال
د سیاست واستن با شما مهرباني.
سلامات اوسئ، ډیره زیاته مننه. خبرونه تستړی مشي موږ د سولې په موضوع غږی گو او د سولې د راتلونکو په اړه تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانې هلې ځلې دا څلور اړخیزی غونډي همدارنګه د افغانستان او پاکستان د چارواکو روسي سرګندونی تاسو څه ډول غنئ چې څومره هیله منی چې په افغانستان کې به د خکیلو لورو ترمن سول راشي؟
سروان صاحب، هر هغه ګام چې د صلح په خاطر اخیستل کیږي واقعا یو نیک ګام ده، او خدای دې وکړي چې دغه 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 کوششونه بالاخره د جنگ ځپلي افغانستان ته صلح او امنیت راولي. مګر زه غواړم چې د صلح د رټینګېدو په خاطر باندې دوه عمده عواملو ته اشاره وکم. یو داخلي عوامل دي چې متاسفانه په افغانستان کې فساد چې د ټولو مشکلاتو مور ده، ریشه ده، چې دا د بیکاري او د بدبختي او د حکومتداری نشتون دغه مسائل بلاخره ډیر خلک هڅولی دي چې د مخالفینو په لیک کې ودرېږي او د ډیرو ناچیزو مادي ګټو په خاطر باندې خپل هیواد او خپل افغانستان رانکي او خپل خلک وژني. یو نوري خارجي عوامل دي. زه تر هغه پورې چې د افغانستان د حکومت په پالیسۍ کې داسې ژور بدلون را نشي چې د همسایګانو او د دنیا د قدرتونو منافع د افغانستان په صلح کې ونه نغښتل سي، هیڅکله په افغانستان کې صلح نه راتای. متاسفانه شرایط داسې عیار سوي دي چې په افغانستان کې جنگ.
ښاغلی عبدالله تاسو د افغان دولت خبره وکړه چې په دولت کې فساد ګوره. جګړه عموما دوه لوري لري. افغان دولت په تیرو دولسو دیارلسو کلونو کې دا پالیسی په څرګنده وایي چې دوی د هر هغه چا سره چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل دي خبرو ته چمتو دي. په دې برخه کې دوی هلې ځلې هم کړي دي. مقابل لوری چې تر اوسه پورې وخت په وخت د سولې خبرې رد کړي دي، آیا تاسو د هغوی ونډه د افغانستان د سولې په ځنډیدو کې همدومره نه بولئ لکه څومره چې د حکومت ملامتي ده؟ یعنی دوه د جګړې دوه لوري دي، دواړه باید د سولې هڅه وکړي. که یوازې فکر کوي د دولت پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې افغانستان کې جګړه دوام وکړي.
او په افغانستان کې د افغانستان د حاکمیت او د افغانستان د حکومت داعیه د افغانستان له حکومت سره ده، نو ډیر مسؤلیت د افغانستان حکومت ته متوجه کیږي. کچېرې تاسو ګورئ سروان صاحب، د افغانستان په داخلو کې د افغانستان د مخالفینو په لیکه کې داسې خلک وجود لري چې هغوی بیکاره دي. بلاخره دغه ناچیز مادي ګټې لزره کلداري، پنځره کلداري، شلزره کلداري په مقابل کې هغوی خپل وطن ورانوي په دې خاطر چې هغوی عواید نه لري. دا یو ډیره لویه ستونزه ده. کچېرې افغانستان حکومت وکوي سي خارجي سرمایه‌ګذاري جلب کړي او سترې زیربنایي پروژې شروع کړي چې په هغه کې خلک په کار باندې بوخت سي، نو دغه مشکل که مکمل حل نسی تر 80% پورې دا مشکل حلیږي. زمنن بل خبره داده سروان صاحب چې تر هغه پورې چې زمونږ حکومت داسې ژور پالیسی اختیار نکړي تر څو چې د افغانستان صلح، د افغانستان کې امنیت، د منطقې او د سیمې لپاره ګټور ونه وسی، تر هغه پورې دلته صلح نسی راتلی. یعنی په دې مفهوم چې متاسف
ډیره زیاته مننه کوم. نور اوریدونکو ته ورزو
سلامت باشین و ان صاحب خیلی پیام های زیاد هم داریم. حمیدالله صافی از ولایت لغمان نوشته کرده که گفته آیا با موجودیت حکومت دو سره گفتن صلح واقعی آمده میتونه، در حالی که تیم های دولت در بین خود نمی سازن. اما شعیب یک شنونده ما از کابل در پیام خود نوشته کرده که اگر در صورتی که گفتن طالبان
و سایر گروه های شورشی نمی خواهند صلح بکنند، در اینجا تقصیر دولت چی است؟ و همیشه هم دولت نباید مورد انتقاد قرار بگیره، چون گفتن که دولت در سطح خود تلاش های خود را میکنه. بیشتر مشکل با پاکستان و طالبان هست. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که آغازگر جنگ 14 افغانستان هم دقیقاً برخی کشورهایی بودند. اگر پاکستان آمریکا بخواهند گفتن صلح تامین شده میتونه، اما به باور از شنونده ما که این داستان باید تمام شده باشه، زیرا اوضاع امنیتی جهان هر روز خرابتر میشه. بریم حالا با شنونده ها انصب.
یو بل اوریدون کتاب ورسو ده تلیفون پا تماس کرا سرده مربانی و که چوکو لکم زی خبری که وی خبرونه تستلی مشهید سولی پا موضوع گیگو نظر مراته وی
مربانی سب.
هلو،
تماس از اینا قطع شد. یک شنونده رو میتونیم بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه.
مکستاسو غگو رو مربانی و که
شنونده عزیز بفرمایید.
خبرونه ته ستړی مشي سهار دې په خیر. موږ په افغانستان کې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو خبرې کوو او غواړو له تاسو دا واورو چې څومره هیله من یې چې دغه هلې ځلې به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت تمام شي.
اول په ټول د مخه تاو او نیمه صاحب او سروان صاحب او نور کوم ټول ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني صاحب سلام.
امیدوار خو يم په دې چې سولې هیڅ څه بدل نه شي. ما جوړه د سولې وکیل اخیری که توان حضر او بردی در گت زن و سول توانون چی بیرسی ویدی اوزما اصلی هدف دادی چی موز در هر لوریس خواب رو چی دلتا پاکستان مپان کوی یا مسئولیت ادا کوی یا نور مملکتونه هیت مملکت سمور در پار مسئولیت نلری پا جسپی توان لکه وقت پر واری دا خبر باید پا گیبانیم زن نو کوچ کپا کپا کول مر دوست پریدو ک امریکان میں کول ک ہندوستان میں کول یا بل ہم سایہ مملکت پجے بانجے متہم ہو نو مر پجے بانجے کلک پاکو دوز مر دفار کی تایات نے کریم مر پفل سات کی سات پل اوغانان ہت ہو گئے ہر قوم نجات او ہر سو سمت کی قرار لری اب ٹھول مسئولیت لری پجے کی بعد ہر سونا مایوسی من کی تر ہر وقت ک طالبان یا یو جانب فرض کی یادو دینا ہر جانب کا وجہ سل تمائل و نہ لری اب بل مسئولیت ریچ دا کوشش بکوی دا سی یو خبر ده ملتای شکر دی الله تعالی جل شانه په هان مشران او افغانستان او غجه خاور د لوی سیاست مداران په هر زمانه کې لګی دا شنه دی ټول په فساد کې دی او څوک به خود ډیر کسان دا چې مونږ اهل کسان ستا علما ستا سیاست مداران